میاشتې وځندل پارت دې په دې ارتباط د خبرونه په د خبرونو وروسته خبرې کوو تاسو کولای شئ چې بیا ټلیفون وکړئ او خپل نظریات ووایئ یا پوښتنې مطرح کړئ اوس به د افغانستان کورنی خبرونه ورو په سبا نړیوال خبرونه وړاندې شي
افغان ولسمشر روسي به ملي حمله وغندلې چې لکابل د ملګرو ملتونو او انتخاباتو څو کارکونکي وجل سوي د کندهار د ریګستان ولسوال او پوشراوک ولسوالۍ کې د انتخاباتو دوه کارکونکي وجل سول نن ماپښین د خوست ګردیز پر لویلار به می چاودنې دوه پولیس وجل او په کونړ کې د یو توغندي لګیدو دوه ملکیان وجلې په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې راځي له سوا څخه به ځای سوي کورنۍ برته خپل مينو ته روانې دي بشپړ خبر ناوړی افغان ولسمشر حمید کرزی ورستی به می حمله وغندلې چې لکابل د ملګرو ملتونو او انتخاباتو ځینې کارکونکو وجل سوي دي د جمهور ریاست لارګمانی څخه په خبره سوي اعلان کې راغلی په کابل کې د ملګرو ملتونو د دوو کارکونکو او په بدخشان کې د انتخاباتو د دوو مامورینو پر وجل کېدو افغان ولسمشر خوشی نه دی شغلی کرزی ویلی دی دغه وجل سوي او ټپيان هغه کسانو چې د افغانانو د آرامۍ او پرمختګ لپاره کار کاوه تیر ورځ د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ځن وژن کې بریټ کې د ملګرو ملتونو دوه کارکونکو وجل سول او یو تن ټپي سو دغه ورځ د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د انتخاباته دوه کارکونکو چې د ارګو ولسوالۍ پر لوري روان وو د ماین په چاودنه کې ووژل شول نن تر غرمې وروسته د خوست ګردیز پر لوی لار د زدرانو په الخیل سیمه کې د پولیسو پر یو موټر د ماین چاودنه وسوه د پکتیا د وزې زدرانو ولسوال عبدالولي وای په پیښه کې دوه پولیس وژل سوي او یو تن ټپي دي طالبانو د پیښې مسولیت منلې د دې ډلې یو ویاند ذبیح الله مجاهد وای په دې چاودنه کې شپږ پولیس وژل سوي خو چارواکو دغه ادارات کړې ده خو نن سهار د کنړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې پر یو کور د توغندي لګیدو دوه ملکیان وژلي او څلور نور ټپيان کړي دي د کنړ امنیه قمندان مل پاسور خلیل الله زیایی پیښه تایید کړې او ویلي دي ټاپیان روختون ته انتقال سوي د پیښې مسولیت چانه دی منلې بل لور ته نړیوال ځواکونه وایي یو امریکایي عسکر نن د افغانستان په جنوب کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه دایصف په یو بل اعلان کې راغلی چې نن ماپښین د کابل جلال آباد پر لوی لار په بمی په موټر بم چاودنه کې ملکی افغانان او د نړیوالو ځواکونو ځینې سرتیري وژل سوي دي اعلامیوي د چاودنې هدف د نړیوالو ځواکونو یو کاروان و د کندهار د ریګستان ولسوال د ماین په چاودنه کې ووجل سو په کندهار کې د پولیسو عمومي قومندان جنرال غلام ولی وحدت ازادي رډو تول د ریګستان د ولسوال مجید بلوچ موټر نن سهار هغه وخت پر یو شخصي ماین ور برابر سو چې د خپل دفتر پر لوري روان وو وحدت وایي په چاودنه کې د ولسوال ترڅنګ یو سیمیز مخاور کس هم وجل سوی او د ولسوال یو ساتونکو ټپي دي اخو د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې نن په یو جلا چاودنه کې د انتخاباته خپلواک کمیسیون دوه کارکونکو ووجل سول په جنوب لویدي زون کې د دغه کمیسیون یو مسؤل عبدالوسی پېښه تایید کړي او ویلی دی په پیشه کې بل چاته ځان نه درسدلې د برید مسولیت هم چانه دی منل تیر مازګر په بدخشان کې هم په یو بمی چاودنه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون څلور کارکونکو وژل سیوه لکندهار په یو بل خبر کې ویل سیوه چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سرحدي ځواکونو یو لند کروزر موټر چې منفجره مواد پکې بار وو د افغان امنیتي ځواکونو له خوا نیول سوی دی د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي نن په دې ولایت کې یو ځنوژن کې د یو ځنوژنې حمله مخنیوي کړی د لوګر د ملي امنیت یو مسول ازادي رډو تول ځنوژن کې مخکې لدی چې د امنیتي ځواکونو له خوا ونیول سي لسی مو تشدید دوه ویل چې له چاودیدونکو موادو ډک سره چډول موټر نیول سوی او له بهرنوي ځواکونو څخه غوښتنه سوی چې په یو جلا ځای کې شانډ کړي دغه چارواکي ویل د ځنوژن کې د ځنمرجن کې د نیولو هڅې روانې دي او په وردګ ولایت کې 15 تنه وسلول طالبان له دولت سره یو ځای شول د والی وین شاهد الله شاهد ازادي رډو تویل په دغه 15 کسانو کې یو تن د دوی یو سیمیز مشر ګلوزیر هم شامل دي چې په چکو لسوالی کې د دوی مشرک ول شاهد وایي په دغه کسانو ژمنه کړې چې تر دې وروسته د دولت ترڅنګ د ریژ او له وسلول مخالفت څخه بل اسخلي فريده هوټ سيفي سیمیز او نړیوال خبرونه دروري
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور وایي شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې د کال په لومړیو کې د طالبانو پر ضد د پوز د حملو له امله له خپلو سیمو تښتیدلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي شاوخوا 2 میلیونه تنه سږ کال په سوات کې د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي وو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې یو مسؤل مارتین مګوان یا نن اویل چې ډیر خلک په سوات کې بیرته خپلو کورونو ته راګرځېدلي دي خو لا هم په کوز دیر او د سوات په ځینو سیمو کې جګړې دوام لري ټاکل شوی دی چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل نوې کابینه اعلان کړي. احمدی نژاد ویلي نوموړي په خپل نوې یویشت کسیزې کابینې کې درې ښځینه وزیرانې ټاکلې دي. له تیرو دریو لسیزو دا لومړی ځل دی چې په ایران کې درې ښځې وزیرانې کېږي. د ایران ولسمشر همدارا زیاته کړه چې خپل متحد حیدر مصلحی به د استخباراتو مشر وټاکي. د اسرائیل جمهور رئیس شیمن پیرس وایي د هغه روسی سیال ژمنه کړي چې ایران ته د دفاعي توغندیو د لیګلو پر پلان به بیا غور وکړي. پیرس د روسیې په سوچي کې نن له ولسمشر دمیتری میدویدف سره تر خبرو وروسته دا څرګندونه وکړي. شیمن پیرس وویل د اس 300 توغندیو خرڅول به په منځني ختیځ کې د ځواکونو پر توازن اغیز وکړي. روسیې له ایران سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې اس 300 قوي توغندي ایران ته لیږل کیږي، خو تر اوسه د انتقال شوی. د ایران یو مخالف مشر مهدی کروبی د حکومت له مشرانو سره د خبرو غوښتنه کړې څو داسې شواهد بیان کړي چې تر انتخاباتو وروسته له یو شمیر نیول شوو مظاهره کوونکو سره په زندان کې د جنسي تجاوز ښکارندویي کوي. د کروبی په ویبپاڼې کې د د اعتماد ملي ورځپاڼې په حواله راغلي چې کروبی د پارلمان ویان علی لاریجانی ته تیره اونۍ یو لیک استولی و. لاریجانی د کروبی د ادعا چې په زندان کې پر یو شمیر ښځو او نارینه بندیانو جنسي تجاوز شوی رد کړی ده. د کروبی بل ملګری مخالف مشر میر حسین موسوی پرون د هغه د خبرو پخلی وکړ. د ازادي راډیو ده د عراق په پایتخت بغداد کې د بیلابیلو بمی پیښو او پر موټرونو د حملو په نتیجه کې له 15 زیات کسان وژل شوي او ډیر نور ټپیان دي. پولیس وایي دغه پرلپسې حملې حکومتي لویو ودانیو یوته نږدې شوي. یوه حمله د پارلمان ودانۍ ته څیرمه شوي چې سخت امنیتي کمربند ترې تاو دی. په دې حمله کې د پارلمان د ودانۍ ښې خیمتې شوي. بل بم د مالیې وزارت ته نږدې په یوې لارې موټر کې ښودل شوی و. راپورونه وایي په دې پېښې کې یو نږدې پل ویجاړ شوی دی. نن د بشردوستۍ لومړنۍ نړیواله ورځ ده چې په ترڅ کې د هغو خلکو درناوی کیږي چې په نړۍ کې د خلکو د هوساینې او بشري حقونو لپاره کار کړی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې ناوې پیلارې په هغې اعلامیه کې چې له ژنف څخه یې خبره کړه د بشري حقونو یو شمیر کارکوونکي وستایل. د ملګرو ملتونو لخوا د بشردوستۍ د ورځې د لمانځلو مسله شپږ کاله مخکې په بغداد کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د یو زورور بم له چاودېدو وروسته طرحه شوه چې په ترڅ کې 22 تنه ووژل شول. د رسنیو د حقونو یو نړیواله ډلوایي د اونۍ په زندان کې د نومیالي آذربایجاني خبریال نوروز علي محمدوف پر مرګ سخته خواشینه ده. دا اتش پیته کلان خبریال د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شوی و. محمدوف چې د دوشنبه په ورځ مړ شو د آذربایجان د تلاش اقلیت فارسی ژبو کلک مدافع و. دوی د قزاقستان د سترې محکمې لخوا د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر ته د بند سزا د ورکولو پر مسلې هم ډیره خواشینی ښودلې ده. دا د ازادۍ راډیو د دې ساعت خبرونه. تاسو د دین وروسته د انتخاباتو په اړه خاصه خبرونه اورئ چې جنقه الکوزه او ظریف نظری وړاندې کوي.
د 1988 کال انتخابات.
درنو قدرمنو دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته خراغ لاست. هیله ده چې خبرونه مو تعقیب کړی وي او کنم تعقیب کړی فقط یادونه کوو چې د انتخاباتو د عملی په څرنګوالي او د خلکو په مکلفیتونو او وجیبو باندې خبرې کوو. د کابل په سټډیو کې محترم المندي د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې رئیس او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد خاغله پوهانوال ګلرحمن قاضي، د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې رئیس خاغله عبدالحمید مبارز او د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د موسسې رئیس خاغله عبدالرحمن هوتکی. تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او د مسلې په ارتباط یعنې د مکلفیتونو وجیبو او ځینې اندېښنې کې درسره په دې ارتباط پوښتنې وکړئ. لطفا د کاندیدانو د ښو او بدو په ارتباط پوښتنې مه کوئ، ځکه چې موږ نه غواړو په دې ارتباط بحث وکړو. نو محترم همکار، څنګه چې کومه پوښتنه تاسو سره
پلاس کړم، تلفون از 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره داخلی و بین المللی ما 0042-02-12-41-01-42-01 و یا 43-01 قسمی 4 خط داریم.
تشکر قاضی صاحب. دغه اوس د وقفې نه استفاده وکړه د خبرونو ته د نړیوال سرویس خبرونه می تعقیب کړل. د کابل نه د ملګرو ملتونو یو مسؤل و چې دا د انتخاباتو د څارنې د کمیسیون مشر و. فکر کوم د هغې نه یې پوښتنه وکړله چې څه فکر کوي چې خلک به په رایو کې برخه واخلي که نه. هغې ویل چې هو خلک زیات خلک ژمن دي متحد دي د انتخابات دا سر یعنی سرنوشت ساز انتخابات دي او دوی حتما په انتخاباتو کې ګډون کوي. او بیا ته پوښتنه وکړله چې د امنیتي ګواښونه ځکه ځینې ګواښونه کېږي چې په انتخاباتو کې خلک باید ګډون ونه کړي. هغه ویل چې د افغانانو دا 1.5 کاله د دې ګواښونو سره مخامخ دي او بله چاره نشته غیر د انتخاباتو نه ځکه چې که دوی غواړي چې خپله اراده تمثیل کړي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. که په دې ارتباط خبرې وکړو تاسو مخکې د خپرونې په لومړۍ برخه کې مهرباني وکړه او وویل چې دا یوه دیني او ایماني وظیفه او وجیبه ده باید پکې برخه واخلي. نو داسې معلومیږي چې د انتخاباتو دپاره پوره تیاری نیول شوی دی یعنی مطلب امنیتي اقدامات زما منظور دی. نو بیا هم د خلکو سره دغه تشویشونه چې دي یعنی څنګه کېدای شي قاضي صاحب چې خلک ډاډمن شي چې باید رای ورکړي او یعنی خطر باید په ځان قبول کړي ستاسې د وینا په اساس مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو په دې ښه پوهیږئ چې خپل ملت اراده د ملت ثبات او د ملت غوښتنه دا ډېر قوي اړخ خپل لري. نو د افغانستان ولس په دې 1.5 کاله ناخوالو کې کاملا دې نتیجې ته رسېدلی چې جنگ لاره د حل نه ده، سوله لاره د حل ده او خپل سرنوشت باید څه په خپله وټاکو او نور باید دا پیغور ونه منو چې کودتایی شکل باندې تحمیل شوی دغه په افغانستان کې راغله او هغه پایله ناکامه وه او غیر د جنگ نه بله پایله نه درلوده. اوس یوازنۍ لاره چې دا ولس لري هغه دا دی چې وایي فقط موږ به غواړو په خپله اراده او په خپله رضا خپل ولسمشر وټاکو. امکان لري څه کمپوتونه ولرو او ورو ورو خو یو حالت ته باید ځان ورسوو چې کاملا په تمامو مواردو کې په خپلو پښو ولاړ اوسو. من جمله په دې سیاسي ډګر کې هم موږ دغه قوت ولرو او دغه کامل پوخوالی سیاسي باید مونږ حاصل کو. بل دا چې مونږ د نور ملکونو په شان په دې نړۍ کې یو ملک یو او ښه تاریخ لرو، د ویاړ وړ تاریخ لرو. نو دا دې تاریخ ساتره بیا سرښندنې ته هم ضرورت لري. البته په دې کې شک نشته چې گذشت هم ضرورت لري، حوصله مندۍ ته هم ضرورت لري او د ناخوالو زغملو ته هم ضرورت لري. خو یوه خبره چې ډېره اساسي ده هغه دا ده چې افغانان په خپل منځ کې باید ټول که په هر نامه دي دې ته متوجه شي چې دښمنان نه غواړي چې دوی سره یو موټی شي، دوی په یو قوت باندې تبدیل شي. نو که دوی غواړي چې ټول سره یو موټی، نو اوله خبره دا ده چې نور باید د خارجي مداخلاتو ته مونږ د پای ټکی کېدو او فقط و فقط دې ته راشو چې نه زموږ ملک دی، مونږ د یو آزاد ملک خاوندان یو، د یو واحد ملک خاوندان یو، د اساسي قانون خاوندان یو، ستونزې لرو، کمبوتات لرو، مشکلات لرو. خدا باید په خپل لاس باندې خپل مخ کې شو، خپل واسیګو او خپل حرکت کو او مغ مراحل ته خپل ځان ورسول کې چې نور ملکونو ځان نه رسول.
تشکر.
خب مبارز صاحب، بازم به مو احسایا یک مراجعه میکنیم. در اینجا یک سه مطلب بسیار جالب است که اگر تبصره میخواین بکنین. در این پرسان شده از مردم که شما در دوران طالبا زیادتر آزادی های شخصی داشتید یا حاله؟ و کسایی که گفته که حال داریم یعنی بعد از طالبا داریم، 78% مردم گفته که ما فعلا زیادتر آزادی ها داریم. در دوران طالبا گفته تنها 6% گفته که ما داریم. یک موضوع دیگر هم که یا پرسان کردن که گفتن شما فکر میکنین که افغانستان فعلا به جهت درست یعنی به جهت مثبت روان است یا به جهت غلط؟ تقریبا 62% مردم افغانستان به این سوال گفتن که به طرف درست، جهت درست حرکت میکنه و تنها 30% گفته به جهت غلط. و یک سوال دیگه هم جالب است که گفتن که سوال کردن از مردم که شما باور دارین که جامعه جهانی در مسئله انتخابات افغانستان از نزدیک مداخله خواهد کرد یا نخواهد، بی‌طرفانه خواهد ماند؟ گفتن که 62% گفتن باور دارن که اینا مداخله نخواهد کردن، تنها 23% گفته که مداخله خواهد کرد و 15% این رقم ها را که میبینین بسیار امیدوار کننده و قابل توجه. مبارزه به نظر شما را در این مورد تفسیر کوتاهتان میخواهیم سه بفرمایید.
اما بسیار امیدوار کننده است، طوری که ما پیشتر گفتم مردم ما تشخیص پیدا کردن، یک فهم سیاسی فرهنگی پیدا کردن و همی احصایایی که شما دادین اگر در یک کشور پیشرفته هم چنین سنداج به عمل بیاید همی قسم جوابا را حاصل میکنن. در این شک نیست که ما بعد از این که جامعه ما به خشونت زدایی ضرورت داره، مردم ما دیگه طرفدار خشونت نیستن و ای که در زمان طالبا او 6% هم اگر گفته، وقتی که ما تصاویر می دیدیم، فیلم ها رو می دیدیم که نشر می شد و آلی هم بعضن تلویزیون ها یکان پارچه فیلم های او وقت نشان می ده، در او وقت طالبا از خشونت کار گرفتن در برابر مردم، مردم آزادی هایی نداشتن، حتی در عبادت خودم آزادی نداشتن و اینا را اونا تشدد میکردن و یک 78% فعلا میگن آزادی داریم. ما از این بیشتر میگم برای از این که وقتی که ما میبینیم که رادیوها و تلویزیونها و مطبوعات چاپی هرچی که میخواهند انتقاد میکنن، مخصوصا به عنوان شخص رئیس جمهور انتقاد میکنن، ولیکن مسئولیت دارم، ولیکن اگر او وقت به عنوان ملا محمد عمر اگه انتقاد میکردن آیا زنده میموندن؟ ولی هازا ما فکر میکنم که این یک دوره غنیمت است برای مردم افغانستان. ما با تجربه طولانی که دارم و رژیم های مختلف دیدیم، هم استبداد دیدیم، هم دموکراسی را دیدیم، هم نیمه دموکراسی را دیدیم، ما فکر میکنم که یک غنیمت بزرگ برای مردم ماست. طالبا که برادرای ماستن، اونا باید این را درک بکنن و این را بفهمن که قتل یک مسلمان، قتل یک انسان از جرم بسیار بزرگ است در دین مقدس اسلام و امروز هر حادثه را که اینا با وجود میارن در او بسیار آدم های که هیچ گونه گناه هیچ گونه ارتباطی با کدام سیاستی کدام چیزی نداره، اونا تلف میشن. در برابر از اینا یا در برابر خدا چه قسم جواب میتن؟
تشکر.
بنام غیر از این که ما از راه انتخابات و از راه صلح زندگی خود تنظیم بکنیم، دیگه مردم افغانستان قبول ندارن که از راه جنگ.
من نه مبارسه به تلفن منتظر پاس شوی صاحب مهربانی زار معرفی که پختنو کسب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ځکه موږ زه استاد ګران مننه د سلام علیکم. زه محمد اکبر د پاکستان د پنجاب د اړین سلګور نه زحمت درکوم.
اکبر جان مهرباني.
زه افغانستان ټول ملس مسلمان ولس د خواهش کوم چې په انتخاباتو ګډون وکړي. ام نتو ځکه نو څنګه پتنګ ور دي او طالبانو دنیا مال رضا وخدمت انتخاباتو کې نشي ګډون کولای شو خپل تاکنه موږ خپل کولای شو. اول پښتنه ارګم پښتنه بین نړیوالو ته دار چي تاسو دیم طالبان په دې انتخابات ورته او مبه از ما یو خواهش ته ټول وطن والو ده چې الله په قران کې وایي تاسو آیت القرسی یو ځل وایي نو تاسو د فرشته مقرره مو تاسو حفاظت پیا که تاسو یو ځل آیت القرسی زنور زلو کوی او ان شاء الله به تاسو حفاظت بخول کوم الله په فرشته ته امر کوي تاسو راو بشي یو افغان دی په ځان مې تلو ځنه آیت القرسی وایي شهادت کلمه دی په ځان مې او ورده شي طالبان مخه تا طالبان اور بدری کفن مې طالبان مړ به وکي شهادت به نور خو غټ خبر نشي کولای ګان څګه طالبان سمچار کړل افغانان لګي خپل انتخابات بریږي افغانان د پکار ځان مې شهادت کلمه وې تلو ځنه آیت القرسی وایي شهادت دا خو ارته نه ملایي یو ان شاء الله تعالی چې افغانستان مدا
خبر دوم که کل دنیا دوباره کاره کرد. شکر.
افغانستان
به خونور دیگر را
سامانه
زمین را جنگونه. این انتخابات
مهم الان را جوانان بخونه ورده ولی
شما سلام. کردی ولی سلامت است. سلام. من نسیاب دارم. سلام. سلامت خود را حضور شما نظر فرمایید کوچیزه. و میمانان محترمت و همه همتنان عزیز خود تقدیم میدارم.
تشکر.
و این روز خوش سلام به همه شما مبارک میگویم. صرف ما یک سوال مختصر، یک نظر مختصر به قاضی صاحب داشتم، اگر اجازه بتین خواهشم است که من انشاءالله سر کسی کدام تجاوز نمی کنم دست خانم خود و گپا مرقته نکنم، سوال مختصر گپ میزنم اگر اجازه بتین. بله سر، من میخواستم که قاضی محترم بگویم که این انتخابات فعلی که در افغانستان است طبعا از روی یک ضرورت جهانی فعلی عصر حاضر است، اما اگر ما به تعالیم دین اسلام درست منصفانه حقیقانه نظر کنیم انتخابات موافق تعالیم دین اسلام نیست. اجازه بتین باشین، ادای امانات در آیت که شما گفتین یک مورد خاصی داره و یک سبب نزول خاصی داره، اینجا هیچ کدام تطبیق نمیشه. یکی و این انتخابات است که ما فعلا به اصطلاح امر بغیر اهلش مسپارن، چرا یکی از کسایی که خود انتخاب کردن اونا یکیشان به علوم شرعی دسترسی کامل ندارن. بسیار ببخشید. و دیگه ای که حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که فرموده است من قاره فی القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. اما خواهشم از قاضی صاحب بوده اگر ما قاضی صاحب با هم روبرو میشدیم با هم گپ میزدیم شاید که
بله مولوی صاحب واگونی صاحب مولوی صاحب ستا پا نظر خطه یه نفر روخه
عزم ایست که یک نظر من ایست چار خواهش میکنم نظر من ایست که انتخابات از ضرورت هست ما قبولش داریم به حیث اگر افغان باید یک مشکل حل شود، اما این موافق با مبادی دین اسلام دانستن یک خیانت هست برای دین ما و خیانت
هست ستاسی نظر وارد رو شد پای شلو سیم پای شلو ستاسی نظر وارد رو شد تاسی مخالف هست وجدا دینی وجیبه نده یعنی خلاص دستی بوی خب بعد از دیویم بل تلفون رو مخلوصه میرا بانی زمان
اندیز بفرمایی سیم
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
ما سلام آجی آقای زریف نظر محترم علی کوزه صاحب ابران و میرمانو تو ورسی
و علیکم
سلام آجی در کازه صاحب تایو پشتن لرم
میرا بانی میرا بانی و کیزم
داغ اورونو تزغوانم داغ طالبان چې دا قتل او قتال شروع کړی دي انسانان وژني او دا چې په اخر ورځ افغانستان خدای آزاد کی او لکه جرمنی چې د بیا تر شماري وسی دی وسړي پر سر بوله شې ورسیږي آیا دا دغه جواب به ورس په اشر څوک وایي ما د محترم قاضي صاحب څخه سوال دی وسلام
تشکر درلاندې پښتنه دی وروره قاضي صاحب دا څنګه وروره مرونه پښتنه
قاضي صاحب
بلور مخالفت کو
ډیرخه از آقا ورور چه مخالفت رو کد آقام حق ده زدین امانه نکم خو رابه شده ده چه دین ده اسلام یه موته دین نده اما اصلا چه خدای پاکوه چه آل یوم اکملتم لکم دینکم و اتممتم نعمتی علیکم نو دیده چه فکر رو کو کمشه نشته چه آقا پا قرآن عظیمشان کدی بلزایی که چه بخپل از آقا ده چه لا رد بین ولا یابسین الا فی کتاب مبین آیا منگا قرآن عظیمشان دسی و عظیم کتاب ده خدای پاک چه آقا خپل وایی چه هیت نشته هیت وچلون مگر چه پدید بسن فو که هر چه رازی پا قرآن عظیم شان کشته بیا منگه چنگه وای چه یو انسانی لاره چه دا بلکل واضح دا او زعامت پا اسلام که تاین تا زعامت تاین دا خلیفه دا پا وقت خلافه و راشدین که آیا و نشو او بکر صدیق صاحب پا مورد که و نشو دا حضرت علی کرم الله وجو پا مورد که و نشو اندس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حضرت علی کرم الله وجو دا طول آقا موارد دی چه خبلا دا مولای صاحب امشالا پا دی باندې پوی دی او دا اسلامی وجه لري تاسې هر انسانی دغه چې او ګوري چې هغه کې د انسان ښېګڼه ویچړي ویچړي دغه تاسې بنیاد او اساس په اسلام کې پیدا کوی شي او د خپل ویل چې زه دا تاییدوم وخت چې تایید معنا دا چې یو ښه کار دی یو منطقي کار دی کوم ښه کار او منطقي کار بنیاد په اسلام کې نشته او کوای چې نشته خدای نه خواسته بیا د آیت شریف شما قرائت که خدای پاک چې خپل وایي چې تاسو ته ما څومره نعمت درکړی او په کوم کمال سره مې درکړی دی نو امید دی چې دا مولوی صاحب دې ته څه متوجه شي او دا یوه لنډ مثال به زه ورته ووایم چې حتی په هغه کلي کې چې مونږ امام د مسجد تعینو هغه ولس تعینوي که خپله راځي په مسجد کې ودرېږي زه ستاسې امام یم نه ولس تعینوي دا یو ډېر لنډ مثال دی دا بل دغه چې دغه وک دوه سوال دده سوال په څه مورد کې
هغه ویلې ویلې د طالبان چې ویلې دا خلک وژني بې ګناه خلک ویلې داسې ورځ به راورسېږي لکه جرمني
غوندې چې مسؤلیت
به سړي په سر به دولس ښځې مطلب یې دا چې نارینه وژل کېږي سم
او پوش پوشم دې کې شک نشته چې په جنگونو کې هماشه چې تاریخ خودلې دا نارینه زیات وجل کیږي او په پایل کې تابن ډېر خزه به سرنوشت پات کیږي. یو حکمت د څلور خزو چې راغله په اسلام کې یو هم داخی چې ځین وخت کې داسې ضرورت کیږي چې ډېر خزه به سرنوشت پاتې. نو که یو نفر څلور خزې کی معنا یې دا ده چې هغه البته په ما عدالت او هغه ټول شرایط دا وای چې به سرنوشت پاتې نشي. نو دې خبرې ته واقعا چې باید توجه شي چې په جنگ کې نور ناخوالم شته، خو دا ډېره غټه ناخواله ده هم ده چې نارینه زیات وجل کیږي بشري لحاظ. بله، او دا ستونزه بیا رامنځته کیږي. خو دې مسؤلیت ته چې راشو، زما په عقیده باندې په افغانستان په حد کې، یعنی په داخلي ملي حد کې، په دې دیش د هیز لسیزو کې هیڅوک بی مسؤلیت نه دی. هر یو موږ مسؤلیت لرو، کلکم راین و کلکم مسئولون عن رایتی. موږ ټول په دې رابطه باندې مسؤلیت لرو، که زه استاد پوهنتون مسؤلیت لرم، که هغه مولوی صاحب هلته دی مسؤلیت لري، که تاسې هلته ازادي رادیو کې هستې مسؤلیت لري، ګوټ ګوټ افغانستان ولس په دې رابطه مسؤلیت لري. خو مسؤلیت متناسب د صلاحیت دی. هر څوک چې زیات صلاحیت لري هماغونه زیات مسؤلیت لري. نو زما امید دا دی، خواهش مې دا دی، پیشنهاد دا دې چرازی ټول درک د مسولیت کو، احساس د مسولیت کو، ک ډیر صلاحیت لرو د ډیر مسولیت احساس کو، ک کم صلاحیت لرو د کم مسولیت احساس کو. په مسولیت باندې یو جامعه برته جوړې دې شي، نه به نه په بي
تفاوت. او بل امدان صاحب، دا مونږه عادت ده چې یو نه منو یا اره وشه زمانه ما دغه مشکله مولا ډیر زیات په ټول نه کې قاضي صاحب، یعنی یو بل تسر نټیټو په دې خاطر چې یو سړی د مخ کې شو مونږ دی ورپسې یو دی او چا زعامت ومنو، دا سونه خو په ټولو کې شته ده صاحب. پاره ته یو ټلیفون به واخلو صاحب. مهرباني، یو مهرباني وکړئ صاحب.
السلام علیکم، حسن محمد سعودی عربستان نه تاسو سره تماس کې ما.
مهرباني.
ټول محترم مېلمنو د رضادار د کنکرو ته سلامونه او رضون ته سلامونه ما. مولوی صاحب چې څو وايي دا د خبره ته ځکه خوږ منی سي چې دا خبره ده چې د کور کوم غړی چې دای شي چې په دا بم کې یا په دا حمله کې نه وژل شوی، هلته به دته پته ولګېږي که د کور کوم غړی په دې کې ووژل شو. موږ زړونه خوږېږي، د نورو افغانانو زړونه خوږېږي.
ته وروره غوږ ونیسه، ته خبرې ته غوږ ونیسه. ته په سعودي عربستان کې ناست یې او وایې چې د خلک د انتخابات نه کوي، نو ته ستا او د یو بل سړي چې هلته د اور ورباندې بل دی په اغېزې کې په پکتیا کې یا په خوست کې، خو هغې مې هلته ضرورت لري. وروره دغه لاره خو نه ده چې خو ته ارام هلته کار کوې، پیسې ګټې، سات د تیر دی او منځونه هم کوي او درسونه هم کوي او مکې ته هم شاید نږدې اوسي. دلته خو خلک یعنې هره ورځ بمونه دي، جنګ دی، خلک وژل کېږي. نو دوی خو یو لاره د حل خو باید وي. لاړ شي انتخاباتو کې، خپل ځایي موټا کې، هغه څوک چې خوښ یو دا جګړې مګړې ختمې شي. نو ته ورور هغې ځنه حکم څنګه کوې چې د مثال خلک دې نه یا په انتخاباتو کې د ګډون نه کوي؟ دا به هم بې انصافي نه ستا په نظر؟ نه، خو تا وویل چې دغه څوک چې څوک د چا نه مړه هغه دې باید یعنی خبره دې ګډه وډه وسه.
دا هغه دا کوم خلک یادوم چې دا کوم بمونه خلاصوي، چې دا کوم ورته ناست دي چې خالي امر ورکوي چې لاړ ښار ته بم خلاص کړه، لاړ ښار ته حمله وکړه،
هغه خلک یادوم. بخښنه غواړم، ما فکر وکړ چې داسې دی. نو مولوی صاحب ته دې ویل، قاضي صاحب ته دې ویل. خاصه مهرباني.
نه 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 نه، زه دوی ته احترامات لرم، دوی زما مشران دي. خدای دې وکړي چې زما نه خفه شوي نه وي. زما مقصد دا دی چې هغه خلک چې دوی په دننه ناست دي او خالي امر ورکوي، دا هغه خلک یادوم چې دوی فامیل کوم غړی نه دی کې مړ شوی یا کوم شخص شوی، هغه ته به دته پته ولګېږي چې کله د ده فامیل کوم هغه کې مړ شي. تر دوسه پورې دوی نه دی لیدلی. د خدای د پاره ورته هم سوال ورته کوم چې دا بیچاره ملت نور پرېږدی لږ په کارار ډېر پاس جنګونو نه.
بله،
بس کور دی ودان. او بخه یو لږ سوی تفاهم شو، مننه ستاسو د توضیحاتو نه. بیا بل ټلیفون وګورئ. مهرباني سي. مهرباني وکړئ صاحب، خبرې وکړئ.
بله، بفرمایئ.
بله، السلام علیکم سر.
وعلیکم
السلام. محمد شفیق حمدان من کابل نه تاسو زحمت ورکوم.
بله،
ما د نیلفندون یو پوښتنه وه، هغه ده چې د دغه انتخاباتو د رسمي په اړه چې دغومره په تعویق ولوېده او اوس ګورو نن د افغانستان نظیم کلیز د استقلال او د دې انتخابات له وجې لکه د افسر زړه صادر چې کوم مشهوم صادر د ملکمو د پلان تر میراث رسیدل و او چپلکی د دیاړې په پیسې اخیستل نه د ورېښمینو صادر باندې دغه د جوړ په چپړې پاکولې نو زه وایم چې دغه انتخاباتو د تعویق لیدو دغه اړخونه څېړل شوي وو که نه ځکه ډېر لکه نن ورځ
شفیق جانه ورور هغه کار خو شوی دی او به ښه ډېر زر په هغې باندې به وخت نه ځای کوو انتخابات وځنډېدل سترې محکمې په فیصله وکړله ډېره اوږده خبره ده اوس راشه د انتخاباتو په ارتباط باندې چې رایه ورکوې که نه ورکوې سبا ته
زما همدا بله پوښتنه د رایې په اړه
وه
خبره دلته چې ځینې کسان چې ډېر لیوالې رایه ورکړي په ډېرې سیمو کې او هغه کسان ځي رایه ورکوي نو دغه کسان میلمانونه ده پوښتنه کوم چې دوی څنګه مطمئن کېدی شي چې دوی امنیت تامین ده او دوی ته شي رایه ورکولی شي او خپل خوښې
او ته څنګه ته په کابل کې ته ډاډمانې په امنیت باندې ډاډمانې که نه ته خپله وروره په کابل کې تاسو د کابل نه زنګ وهم رائے ورکې کنه ور
کابل کې عمومي وجهه ښه ده د څه ولایتونو زه ته دوم لکه جنوبي
بس تخپل رائے ورکه ان شاء الله قایسه به یا به هوتکی سب جواب درکې تشکر سه
منه آقای هوتکی هم کم تر صحبت کردن چې اگر د این قسمت صحبت کنم بد نمیشه آقای هوتکی
بله ما در رابطه با سوال سه برادر میخوایم تفسیری مختصری داشته باشم اول که آقای محمد اکبر از پنجاب احساسات نیک خود اعلان کردن که باید مردم افغانستان در انتخابات اشتراک کنن قابل قدر است آقای حسن محمد از عربستان سعودی که احساسات خود در برابر در مخالفت با حملات انتحاری ابراز کردن واقعا قابل قدر است و می خواهیم بگوییم که در مجموع اینمی احساس در بین ملت افغانستان تا که زنده نشه ما نمیتونیم که جلوی ناامنی را یا بی‌ثباتی را در افغانستان بگیریم و در 3.5 دهه اخیر هم که جنگ در افغانستان بوده بالای ملت افغانستان تحمیل شده و خسارات یا زیادت را هم ملت مظلوم دیده که باز هم تاکید به این میکنیم که در رابطه با سرنوشتشان خودشان باید اقدامی عملی را داشته باشند. در رابطه با سوال آقای محمد شفیق بگویم من پیشتر هم گفتم که 150 هزار نفر سکتور امنیتی داخلی و در حدود 90 هزار هم سکتور امنیتی بین المللی در پروسه انتخابات آمادگی خود نشان دادن که اینا از 29 هزار سایت در تامین امنیتشان آماده هستن ولی به هر حالتش باز هم می خواهیم برمی هموطنهای خود بگویم که بالاخره اینا از رای صلح‌آمیز و امو امتیازی که نظر به قانون اساسی بر از اونا داده شده که در تعیین سرنوشتشان نقش فعال خود داشته باشن آیا می خواهیم که این پروسه با کامیابی برسه یا نه یا ای که باز هم علاقمندی خدا نخواسته به این داشته باشه که از طریق زور از طریق جنگ و از طریق کودتاها بالای از را نظام ها تحمیل شه یک ایسته که ما انتقادات را داریم مثل که در طول 8 سال ما جمله منتقدین دولت گذشته بودم ولی یک ایسته که ما اساسات و اصول با پذیریم وقتی که میگیم حاکمیت قانون تر توسط خود ملت افغانستان میتانه که با وجود بیاید و تطبیق قانون هم نقش عمده و اساسی را میتونه ملت افغانستان در او داشته باشه ببینین تقریبا 1.5 میلیون زن کمپاینر آغاز کردن که اینا تعهد سپردن در انتخابات اشتراک میکنن طبیعی است که در بعضی ولایت ها بخصوص جنوب جنوب شرق جنوب غرب از لحاظ امنیتی مشکلاتی وجود داره ولی اگر ما صرف به می اکتفا کنیم که خب در ولسوالی ما یا در ولایت ما چند روز پیش شبنامه پخش شده که ما باید انتخاباتش اشتراک نکنیم این خودش گناه است هم از لحاظ اسلامی هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ انسانی بالاخره باز هم سوال به می است که در تعیین سرنوشت خود افغانا میتونه که سهم بارز را داشته باشه. و بیشتر هم یک دوست ما سوال کردن که جامعه جهانی چه قسم آیا در انتخابات مداخله خواهد کردن یا نخواهد کردن. ما میگم که اگر خود افغانا فعال باشه، جامعه جهانی در انتخابات نمیتونه که مداخله کنه، یک. و دوم این که بالاتر از 200,000 نفر ناظرین داخلی و بین المللی عمل راجستر شدن عملا در کمیسیون انتخابات که اینا از سایت ها نظارت خواهد کردن. بازم سوال به این میشه که ما باید از این کشورهای منطقوی بیاموزیم، همین انتخاباتی که در پاکستان شد، انتخاباتی که مثال در ایران شد، خب پروسی بعدی شد در ایران سرش بحث نمی کنیم، ولی دیدیم که به صورت گسترده مردم در انتخابات اشتراک کردن و یک رژیم نظامی را بعد از چندین سال در پاکستان خاتمه دادن و به عوضش یک نظام ملکی با وجود آمد. یه از طرف مردم صورت گرفت، نه از طرف کشورهای خارجی. فلحاظ تا زمانی که ما بالای خود کار نکنیم، خود آماده از این نسازیم که کشور خود آباد بسازیم، این بسیار مشکل خواهد بود که کشورهای جهانی بیای برای ما یک باغ بسیار لوکس را جور کنه و ما دو استراحت کنیم. و در قرن 21 اصلا این پروسه ختم شده.
تشکر. یک تلفن منتظر پاتشو هست.
یک تلفن بگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
السلام علیکم، من جان بشر دوشم دیران دستان آنه که در احترامات هست و محترام آوردیم کتم.
تشکر بشر دوشم بفرمایید.
الکسای سوز د انتخابات فکر و نظر لرم که و گروم گاتا سودا دیشو کالو که هیچ نتیجه نه انتخابات ورکه، نه صلح ورکه، نه مذاکرات ورکه. نو وستی دست نظر سنجی وکم ده فکر نکم چه ملت پا خوش بینوی درجی صرفت هم رای پر دیر از جاتا پیمانه ورکرلی و متاسفانه ملت
رور جانه خبر دانه ده
نظر خواهی ها را خواهی ما برکان گفتیم که خوش بین از مردم
خبر دسته چه داغ نریوال رو عرب چه داغ نظر پختنی کردی ده خلکو رو عمومی روحیه ده چه وای انتخابات باید وشي موږ نه دی ویلي چې څوک خدای څوک بد ده، په دې باندې بحث نه کوو. اصلا د زموږ د بحث موضوع نه ده چې څوک خدای څوک بد ده. مطلب دا ده د انتخابات ګوره د قاضي صاحب د عالمان د زموږ مبارز صاحب دوی ټول شخصیتونه دي، پوی دي په دې مسایلو دا تودې سړی لیدلې دي د ژوند. دوی وای چې بل لار د حل نشته، د غرض نه سړی لاشي رای ورکی او خپل خوخي کاندید، هغه څوک چې نه خوخيږي هغه رد کی او هغه څوک چې خوخيږي هغه ته رای ورکی. اصل خبره دا ده
ځکه خو ملت باور باور نه کوي په هغه رایې چې کاري سفم ګوچا ولې خوشبینه او ملت یو څه وکوي نه شکل
دا خو سیاست دی ورور جانه. ګوره ته په هر مملکت کې چې پارځ کې رای باید ورکړي.
اجازه خوړم ژوندی انیم پرسته د ادګر له هیواد نه بهر خپل رای و نه چول شوی، نه امکانات برابر شول، نه افغانان ته په ایران او پاکستان کې.
آقای بشر دوست سرزی، مثلا ما چندین بار صحبت کردیم، سببایش هم گفتیم، حالا وقت مازیق شده میره که سر خود انتخابات.
په آخر کې یو نظر بلند دارم. زه د کاندیدانو کمپاین تقریبا موټول ولیدل او تاسو مناظره هم باز ولده. خو بشر دوست تازه ډیر خوشبینه ما.
نام نگیرین، هم نامتان از عزیزشون ما خواهش میکنیم تبلیغ نکنین برای ازی که پرنسیب پروگرام ما را چی کنین که صداتون را قطع میکنیم. خب بله، خب خیر باشه، برای ازی که گفتیم که تبلیغ نکنم به نفع کسی. خب برحال یک تلفن دیگه هم داریم. بله شنوندی عزیز بفرما. مهربانی سب
مهربانی سب تاسی دخبال رادیو لگه چی تکه لگه بارام
صدا انعکاس میکنه. بله
مرحبا.
پر سوال ما بدات پاکستان نمبر سه.
ایدم برن
پاکستان نمبر غنا ادم سله
بر بیلمیا من ایدن اوکی ما برتان ترجمه میکنم. میگن که کسایی که در پاکستان هستن اونا رای داده میتونن یا نمیتونن، و کسایی که از پاکستان اگر افغانستان بره رای داده میتونن یا نمیدادن. خوی نمی یک مشکل کلان است که این کار نتانستن کسایی که در افغانستان و پاکستان باشه رای بتن.
فتیر پروگرامونو که به اون مدیوان مکمل خبری اپرلی چه ولی امکانات نشته ده، بودیجه نشته ده و نور مشکلات هم موجوده.
یک سوال اینجا، یک سوال که نازکی مسئله ده اینجاست که بعضی کسایی که قبلا کارت داشتن پاکستانو از ایران، اونا میگن اگر ما به افغانستان بریم چرا کارت ما نمیچله. بازورم دکتر سیو ازلالدین گفت که ما مشوره کردیم در بین خود، هر کس میتونه کارت را ساختگی بسازه. از او خاطر او را هم صرف نظر کردن. حال متاسفانه اینا وطندارای ما، مقصدی همکار وطندار ما ترکمن بود، یا بیچارا نمیتونن که اشتراک بکنن. برای بله یک رای کم شد. برای خب یک تلفن دیگه هم داریم. تلفون خوب بسیار وضع خراب است. بله شنوند عزیز صدایتان.
بله. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
از خپل ملمنو ورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. بعد سلامونه چې لکه څنګه چې مونږ وینو د انتخاباتو پروسه روانه ده او د افغانستان زیات شمېر خلک داسې دي چې هغوی غواړي خپلې خوښې هغو مشرانو ته چې هغې په سر باندې نن سبا جایزې اعلان شوي دي هغه په تور لیست کې دي هغې ته غوښتل چې رایه ورکړي. نو نن څنګه تاسو وایئ چې د خپلې خوښې ظالم تاسو راشئ په رایو باندې وټکئ؟ د خپلې خوښې ظالم خو چې ده هغه په غرو کې ناست ده، هغې په وژنه پسې خو نن امریکایان د دوی غلامان ګرځي هغه وژني، هغې د وژنې نیت یې کړی ده. څنګه مونږ خپل ظالم ټاکلی شو؟
صحیح ده. په دې باندې مونږ تقریبا روزانه په څلورو خپرونو کې بحث وکړ چې دغه لیست کې باید تغییر راشي، او تاسو ته معلومه ده چې دا یوه لږ اواز ډېر خراب
نه مخالفین چندین بار دعوت شد
منتها یو عملیه باید یو ځینه پیل شي، د اعتماد ایجاد شي، یو سیستم باید جوړ شي، پس لاغه نه هغه نور کارونه هم خلاصیږي. په دې باندې ملمنو ډېرې زیاتې خبرې کړې دي.
بله، دې قسمت چندین بار اعلان شد که اگر مخالفین بیاین اصلاح خود بانن و قانون اساسی را قبول کنن و در انتخابات اشتراک کنن، حتی اونا میتونستن اگر مستقیما خودشان میترسن نمو رفیقای خود یا برادر یا بچکای خود روان کنن. به هر حال یک کار میشه. منتها اینجا من یک سوال داشتم از آقای مبارز قبل از اینکه یاد ما بره
تلفن
خیلی بگیریم. بله شنوند عزیز. بله بفرمایید. السلام
علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی وکړئ.
زه ډاکټر ناصر د لغمان نه خبرې کوم.
مهربانی ډاکټر
صاحب، بفرمایئ.
زما سوال دا و چې تاسو هیله کوم تاسو نه چې اول په داسې خلک مېلمانه کې چې هغوی د اسلام کاملا پوه شي. زه قاضي صاحب ډېر احترام لرم، هغوی یو آیات مخکې ولوستو چې کاملا غلط ولوستو. هغه د قرآن کریم د لوستلو طریقه ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باید مخکې ولوستل شي، دا یو نه لوستل. او بل د انتخاباتو په اړه باید دومره ووایم صاحب چې کاملا موږ دې ته اسلامي نه شو ویلی.
او ډاکټر صاحب تاسو نه یو پوښتنه وکړو؟ غوږ ونیسه ډاکټر صاحب. و ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه
وکړو. موږ دغه مثال د انتخاباتو نه لرو، او ځکه چې الله تعالی فرمایي چې خپل پیغمبر ته فرمایي چې وان تطع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وان تطع اکثر من فی الارض یدلوک عن سبیل الله. کچیر ته په ځمکه کې د ډیرو خلکو تابعداري وکړي پیغمبره بابا دې خوره دلاره نه گمراهی.
و ډاکټر صاحب، و ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب وګونیسا خبره ته وګونیسا. ته خو د ټپ ډاکټر او وس شری حکومت هم صادره یې، خو تاسو نه پښتنه کوي چې مثال مخکې په قاضي صاحب باندې نیوکه وکړه چې د اعوذ بالله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم نو ول او دغه سي مسائل دونه تخپلم د ټپ ډاکټر.
یو سوال بسیار منطقی خو کسایی که بسیار زیات در مورد همین مسائل صحبت میکنن یک چند قبل می سوال طرح کردن در پاکستان و یک مملکت کل مسائل خود از روی انتخابات حل میکنن، در اونجا هیچ کس نمیگه کافر هستی. در ایران عین کار میشه، در اونجا کس را جرات نمیکنه بگه که کافر هستی. کل این میده می افغانستان در جان مجموعه جنگلان که شما مسلمان کافر
یا بلزی کم ده کس تا پیاد یاد بوتان و پا مسئله که چه طالبان و بوده در بامیان و بوته لزوان و یا در نړیوال رادیو خبرنگار یا تنظیمی مشر نپختانه کرده چه دا بوتانو مسله څنګه راغول چې دا خلاف د اسلام عمل دی او باید بوت د منځه یوړل شي؟ نو هغه ته پښتنه وویل چې په پیښور کې تاسو بوتان لرئ یا دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم هغه ولین د منځه نه وړي. هغه ورته ویل چې جدلته خو آئین دی او قانون دی، مګر په افغانستان کې آئین نشته. نه مطلب دا دی چې هلته هر څه کیږي ودی شي، مګر زموږ مملکت کین دی. قاضي صاحب مهرباني وکړه دی.
قاضي صاحب په آخر پروګرام ما نزدیک شته، ما یک 5 دقیقه وخت تر خلاص میکنیم. از خاطر جنبندگی هم اگر کنیم میشه یک موضوع هم قبل از اینکه یاد شما برم از این باز جواب بدین یا مبارز صاحب که همین مسئله اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه را که گفتن خبرها را در روز چیز نشر نکنین، سانسور کنین، بعضی موضوعات ایتاچی درست است نیست، اگر میخواین راجع به ایام تفسیر بکنین. دوم در مورد اسلام هم اگر کسی یا کسانه بسلا راجع به اسلام به یک نفر درس نتا نفهمانه او رو خوب سهی مسلمان نسازه، من فکر نمی کنم وقت داشته باشه سوار روز بیای از یخن از او بگیره براده تو نماز نمیخونه. اول خود تو نماز خواندن یاد بدی، بعد از این کار کالا به کس موقعی نمیده که طفلا را نماز یاد بدن، مکتب یاد بدن، دین یاد بدن. من زده رئیسن با سوار روزم تو مسلمان هستی یا نیستی یا می یک قسم از قاضی سوال جنبندی هم کنین نتیجه گیری هم کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم ما پاول سر کې بسم الله الرحمن الرحیم ویلا
اوس به بار دقیقه کې وایزه
مخکې پنوشته کوم دلته دی اما دا ورور چې دا خبره کوي هغه څون ورسته په دې پروګرام کې راغټ شو دا بالکل صحیح خبره ده چې مسلمان باید هر خبره په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کړي خو الحمدلله چې دا کار ما کړی او ان شاء الله چې خدای تعالی باندې دی اجر ماتم را کی او ټول مسلمانانو ته باندې اجر ورکي په خپل لطف کرم سره را وشو دي ته چې ښه خبره بدای چې د انتقادونه تیر شو د حل لارې پیدا کو د حل لارې څه دي د حل لارې اساسي لارې زبیا دا وایم چې په قران عظیم شان کې دي زبیا وایم چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دي دا یو حدیث مبارک چې ما ولوسته چې و بسم الله الرحمن الرحیم و اذا وسد الامر الى غير اهلی فانتظروا الساعه چې رسول مبارک چې تاسو کې غیر اهل ته کار وسپاره په تاسو به سختی راځي نو دې ته دا د زما خبره ده که دا غور خبره کوي که رسول مبارک خبره ده بل چې ما ویل چې المؤمن یحب لاخی ما یحب لنفسه مؤمن هغه څوک دی چې دی ښه ګڼي د خپل ورور دپاره هغه چې د ځان دپاره ګڼي که دغسې شو مونږ چې هر څه د ځان دپاره غواړو د بل دپاره هم غواړو نو حاجت به دې جنګونو ته وي حاجت به دې امنیتي موضوعاتو ته وي حاجت به دې خارجي قواو ته هېڅ شي ته به نه وي په یوه کلمه کې راځئ چې ورونه شو سره او مسلمان د مسلمان سره رسولان بارو کوي چې مومن د مومن دپاره په مثال د تیګو د تعداب دی چې یو بل ته استحکام ورکوي یو بل سره باف خوري نو ولې دغسې یو بل ته استحکام ورنکو یو بل سره مرسته ونکو یو بل ته تکیه نه شو تر څو د خپل وطن په خپلو اوګو جوړ کړو تر څو به د نورو اوګو په باندې سپاري او د نورو نه به غواړو دغه ډېر د شرم خبره ده چې مونږ غواړو وایو چې مونږ دپاره خارجیان دي امنیت ونیسي یا خارجیان امنیت نیسي زه وایم ولې خپله دغه امنیت ونیسو ولې خپله دغه حد ته ځان ونیسو
پروګرام امروز هم یک جمع‌بندی کنین صاحب یک چند ثانیه صاحب وخت دارین که
ستاسو
په اجازه او دا دوستان چې ما سره دي خاصتا مبارز صاحب چې د دې ملک یو سپینګیری او یو باعزت دغه دی عالم دی او ژورنالیست دی دغه پروګرام چې نن مونږ تاسې درلوده زما عقیده ده چې دا د زمونږ وطنوالو تنویر دپاره یو ډېر ضروري پروګرام و چې زمونږ وطنوال په دې باندې پوهیږي زه یقین لرم خو بیا هم یو آګاهي ضرور ده چې انتخاب حق دی خو د حق استعمالول یو مکلفیت لري یو وجیبه لري او اوس زه فکر کوم چې دا یو مسؤلیت دی مونږ ټول دې مسؤلیت چې متوجه شو نو خامخا کېدای شي چې مونږ دا ټولې ناخوالې که احیاناً په انتخاباتو کې قسمن رامنځته شي هغه بیا دا مخ د ولس نشي نیولی او ملغ ولس خامخا انتخابات طرف ته ځي دا یو اړخ بل اړخ دا دی چې هغه څوک چې مخالف برخه کې واقع دي هغوی په دې پوهیږي چې د جنګ د لارې نه کي د زور د لارې نه کي دوی باید په دې سیاسي پروسه کې شامل شي او د سیاسي ذکراتو تفاهماتو د لارې بلاخره د دې مشکل لپاره لارې حل پیدا شي او درې خبره ایجاد چې اوس مونږه که هیڅ انتخاباتونو کو یم نوې کړی د بډې رخوا او که په نسبی شکل باندې اوس مونږه انتخابات تلاش تبا چې مونږه نسبی شکل باندې انتخابات تلاش شوه به خی مونږه که یو مطلقه بې نظمی او په جنگ کې واقع واغه بخوا او که اوس نسبی شکل باندې مونږه نن نظم قدمی خې دی او دا سبا د دې ورونه په خلاصو او هم مونږ سره په دې نظم کې شریک شي دا به زه فکر کوم چې مونږه زر دې پړاو ته ورسي زمونږ افتخار به می او نړیوال به په دې پوه شي چې افغانان کوی شي خپلې ستونزې حل کړي او د دنیا د وګو باندې دوی همیشه دغه تحمیل نه
مننه صاحب
بله مبارک صاحب هم بله
ما گفته یک دختر قنداری را که محصل صنف 12 است و دیروز در تلویزیون گفت وقتی که از او سوال شد که شما رای میتین گفت بله بایی که تعدید کدن شبنامه تید کدن ما رای میتیم چرا اگر رای نتیم مخالفین قوی ساخته می باشیم و اونا ضد تحصیل و تعلیم ماست، ما رای میتیم که اونا شکست بخورن. بنابراین تمنای ما ایست که تمام مردم ما با شجاعت در این انتخابات شرکت بکنن. مرگ و زندگی به دست خداوند است. تا اجل کس نبه او از بین نمیره.
تشکر.
اوتکیسه شون سی ثانیه سیب
ده افغانستان ده اولس نم خواهش داده سی ده قانون ده حکمیت پرامسته که دو که ده یو مشروع نظام پرامسته که دو که او بالاخره ده یو سرتاسری امنیت پراوستو که باید خپل انسانی او ایمانی نقش اولو بایوی او پدی که فعال وانده واخلی ایده ترسنگ زده آزادی رادیو و ده نورو رسنه و محترم و کارمندان نا دیرمانه نکوم سی با اساسو مسائلو او په اساسو وختونو کې دوی واقعا خپل نقش لوبولای دا او تر هغه وخت پورې سم بیا هم تکرارو مونږ خپل راپورټ نشو ډیره مشکله به سي بارهنی اندل ته مونږ ته امنیت راولي او دغه امنی سي اوس هم د افغانستان خلق دغه نه متاثر کیږي دا مونږ په خپل راوستي ده او اوس مونږ بهرنیان دی منګه دی امنیت په خاطر سه امنیت مخته تعمیر کی او یو مشروع نظام مخته جوړ کی منګه را دعوت کړی دی نه راځي پخپله دا همت او کیسه یو سرتاسری امنیت راولوی او یو مشروع نظام سه دی افغانستان دی خلکو دی زخمونو ته پر مرهم وګرځي دا سه یو نظام
ډیر مننه محترم پوهنوال ګل رحمان قاضی د کابل پوهنتون استاد او خاغلی عبدالحمید مبارز وتلی او نو پیژندل شوی ژورنالیست او د افغانستان د بشری حقوقو چاپیر ساتنې موسسې رئیس خاغلی عبدالرحمن وتکی دا چې حضور شوی په خبرونه کې برخه واخیستله له تاسو نه یوه دنیا مننه کول او اوریدونکو نه مننه کول چې تلیفونونه یې وکړل او پوښتنې یې مطرح کړلې. اوس نو د خبرونې وروستۍ شېبې ته رسېدلی وو.
بلې، من به نوبه خود یک تشکری میکنم. همچنان قابل یادآوری است که سبا روز انتخابات از ساعت صبح تا ساعت هفت شام تمام همکارای رادیو آزادی در خدمتشان است، چه خبرنگارا چه نطاقای ما همیشه و با میمانای مکمن و سوالاتشان هم جواب خود دادیم.
بله، تشکر. یادونه که چه نند اسد تویشتمه در افغانستان در استقلال در استرداد و راز ده د انقلاب پر سر کې د افغانستان ملي زعیم غازی امان الله خان ولاړ و او ډیر تاریخي کارونه او کارنامې پریښي دي. نو په همدې ارتباط باندې حسیب شهید زمونږ همکار یو پروګرام برابر کړی دی، یو راپور لري. راځي چې دا واورو او ورپسې به بیا د خبرونه نور همکاران تشریف راوړي. او هغه به
خودت خداحافظي میکنیم. تشکر از میهمان عزیز ما. خداحافظ.
له هغې ورځې څخه پوره نوي کاله تیر شول چې شاه امان الله خان د ولس جرګه را وبلله او په رسمي توګه یې د افغانستان خپلواکي اعلان کړه. افغان لیکوال او څېړونکی حبیب الحرفي وایي اعلی حضرت امان الله خان له ماشومتوبه د بل له غلامۍ نه کرکه درلوده او له هغه وخت نه یې په دې برخه کې مبارزه کوله تر هغو چې د انګریزانو لاسپوسې یا د خپل پلار امیر حبیب الله حکومت واګې په لاس کې واخیستې.
د خپل هیواد غلامی نشوای زغملای او په دې هڅه کې و چې یو وخت د هیواد ازادي ترلاسه کړي. د دې یاور محمود خدای دې وبښي چې هغه ماته قصه کوله مو چې والو په کور کې بملوبې کولې بالښت رومیخې و او د لږې ټوري بم جوړې کړې وې او بالښتان بم پرې وهاله ویل بم چې دا انګریزان دي. نو په داسې یو دای لو شوی و او بالاخره د ازادۍ لپاره یو غورځنګ شروع کړ چې په نتیجه کې د دپار چې د انګریزانو لاسپوسې واغه ووژل شو او د خپل پاچایي او ورسره د افغانستان بشپړ خپلواکي اعلان کړه. د خپلواکۍ د اعلان سره ټول ملت د تر شا ودرید.
شپږویشت کلن امان الله خان په 1299 لمریز کال کې د زمري په 28مه د هیواد خپلواکي په دې ټکو کې بیان کړه.
له دې وروسته زه خپل ځان او خپل ګران هیواد د ټولو بیرونیو او داخلي چارو له مخې په پوره توګه آزاد او خپلواک اعلانوم. نور به زموږ هیواد لکه د نړۍ د نورو هیوادونو ولسونو غوندې د آزادۍ له نعمت څخه خوند اخلي او هیڅ بیرونی قدرت ته به نوره د دې اجازه ور نه کړم چې د سر دی وبخته په اندازه هم د خپلواک افغانستان د بهرني او داخلي سیاست په بریدونو کې لاسوهنه او تیری وکړي. او که هر چا دا کار وکړ نو سوګند په خدای یادوم چې په دغه توره به یې وینې توی کړم.
دا تاریخ کرخی وایي امیر امان الله خان د خپل واکمنۍ په لس کلنې مودې کې د هیواد د پراختیا لپاره چټک ګامونه پورته کړل. افغان کارپو حبیب الله رفی د واکمنۍ پر مهال پرمختګونه داسې څرګندوي.
خپلواکۍ نه ګز زیات استفاده وسو پلس کلونه کې حضرت امان الله خان د افغانستان د ملت لپاره ګڼ خدمتونه وکړل د پنځه او یا شاوخوا قوانین راوستل اساسي قانون راوست صلاح او خوندي جوړ کړ درویش جریدي خبرونه په هیواد کې خپرې شوې د مالیاتو سیستم یې جوړ کړ او د نورو د ژوند په ټولو خواو کې تحرک راوستو خدمتونه وکړل
د ځوان واکمن یو لړ داسې اصلاحات هم راوستل چې ویل کېږي د دودیزي او اسلامي ټولنې له سخت غبرګون سره هم مخ شول خو د دې ترڅنګ له شا سره د خلکو او ولس ملاتړ دومره زیات و چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي د شاه امان الله خان کورنۍ هم د د بریالیتوب راز د په ولس ملی یا د قومونو په ملګرتیا کې ویني د افغانستان د یو سیاسي ګوند مشر او د شاه امان الله خان وراره عبدالعلي سراج وی د تر د خلکو ولس او قومونو د زړه خبرې کولې نو ځکه خو ورسره د دوی ملاتړ موجود وو
روزی که پاچا شد بسیار زود از اینکه پاچا شد است پیش مسجد ایدگا شمشیر خود کشید
په همغه ورځ چې دی پاچا سو ډیر ژر ایدگا جمعه ته ولاړ او خپل تورې له پوښويسته او ویل دا تور به تر هغه بیرته پوښ کې د نن نکښینځم چې تر څومې د هیواد خپلواکي نیو اخیسته او تر هغه وخت به د پچای خولې هم پر سر کښې نه ژوندم همدا و چې خلک ورسره ودرېدل ځکه د خلکو د زړونو خبرې کولې قومونه پرې راټول سول او د نړۍ په کچه یو ستر امپراتوري ته ماتې ورکړه
سراج وی د بریالیتوب بل علت له هیواد سره د بې انتها مینه وه او غوښتل یې چې د نورو پرمختللو هیوادونو په څیر په لږ وخت کې افغانستان هم ورسوي عبدالعلي سراج هیواد سره د زیاتې مینې کیسه داسې کوي
امان الله خان هیڅ وخت افغانستان فراموش نکرده
امان الله خان هیڅکله افغانستان له یاد نه ایستلی یو ډول عامه او خاصه مینه درلودله کله چې د انګلستان ته تللی وو او هلته د سکرو د ډبرو کان لیدلی وو چې خلک پکې په کار بوخت دي نو غوښتي و چې دای به هم دغه تور کان ته ننوځي ځکه د ویل همداشان کانونه په افغانستان کې همسته او زه غواړم وګورم چې دغه کارګر دلته څه ډول کار کوي او د سکرو ډبرې راباسي نو بیا د منع کولو سره سره یې د کارګرو جامې واغوستلې او له کان څخه یې لیدنه وکړه
حاجی ګلبچې د امیر امان الله خان د وخت ماشوم وو له د څخه خي خاطرې لري د امان الله خان په وخت کې د خپلواکۍ د ورځې د جشن کیسه داسې کوي
چمن کې بغیر چا په ټول خاندانواله ما مزهر به نور خاندانواله به داسې جشنونه ټول شپه او ورځ به خلک ګرځیدا مری منې نه وا ټول داس پروګرام به چې ورځ به جشن وو او ډېر لری لری ځایونه به خلک د جشن ته تماشې نه راتله او زیر صاحب په خپل باندې راته په دې ځای کې به هغه کې اقدیا جمعه سره به یې استقبال کوو وزیر دفاع دا به دواړو په دغه والګه کې چکر والګر چاپېر او ټولو ته به وي چې تاسو ته مبارکي
د شاه امان الله خان وراره وایي شاه یوازې د هیواد د خاورې د خپلواکۍ باچا نه بلکې د دین د میرمنو د خدمت او د اقتصاد د ازادۍ باچا وو شاه امان الله خان شپږویشت کالو په عمر باچا شو او لس کاله یې باچایي وکړه دی د انګریزانو په توطیه د یوې ډلې لخوا دې ته مجبوره شو چې خپلواک د دې لپاره له لاسه ورکړي چې د افغانانو وینه تویه نه شي د ده کورنۍ هم وایي د ده د پاچایۍ د ړنګېدو علت په سیمې کې د انګریزانو ناسم سیاست وو د بیا خپل پاتې عمر په ایټالیا کې تیر کړ خو د کورنۍ وایي د هیڅ کله نه غوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر خښ شي نو ځکه خو یې له کابل ځان سره یو ساتل خاورې وړې وي یعنی که هلته خښ شي نو د وطن خاوره خو به ورسره وي بلاخره شاه امان الله خان په 1909 هجري لمریز کال کې په ایټالیا کې وفات شو د ده جنازه افغانستان ته انتقال شوه او د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په شاهي بڼ کې خاورو ته وسپارل شوه
ستاسو رایا ستاسو د هیواد راتلونکي ټاکي له اوو تر اوو د ټولو ولایتونو د انتخاباتو حال په ازادي رادیو کې واورئ
تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن نور تاریخ ندی دی قربان شمای وطن زده کم تاریخ دیوان شمای وطن ور تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کم تاریخ دیوان شمای وطن تاریخ ندی قربان شمای وطنای